السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورند کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. د چارواکو په وینا د هند په ختیځ کې د بالاسوري په سیمه کې تیر ماښام د دریو اورګاډیو د ټکر له امله د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 900 نور کسان ټپیان شوي هم دي. بالاسوري د اودیشا ایالت مربوط سیمه ده. د دې ایالت د امنیت مسؤول پرادیپ چینا په ټوټر کې لیکلي چې د دې پیښې له امله تر 900 ډیر کسان ټپیان شوي. سیمه ییز حکومت نن د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د راپورونو له مخې د هند صدر اعظم نریندرا مودي شیبه مخکې د دغې پیښې سیمې ته ورغلی او له ځینو قربانیانو او همدارنګه د ژغورل شوو خلکو سره یې له نږدې کتلي دي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان نن وویل هیواد به له سعودي عربستان او د خلیج له دریو نورو هیوادونو سره همداراز له هند او پاکستان سره د سمندري ځواکونو ګډ ائتلاف جوړ کړي. قماندان شاهرام ایرانی وویل د سیمې هیوادونه پوښیوي چې له یو بل سره همکاري په سیمه کې د امنیت سبب کیږي. ایران په وروستیو کې د فارس خلیج له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او په مارچ کې له سعودي عربستان سره وروسته له اوو کلونو دښمنۍ د چین په منځګړیتوب روابط عادي کړل. او د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ اسیا سرمشریز کې وویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریز پر مهال کړې. د ټینګار کړې چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلی میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مو بیا هم خره غلاستویم. خبرونه مو واوریدل. اوس ورزو د پروگرام د مطالبو معرفي ته. سر مطلب مدار چې د پاکستان د کورونې چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د ته ویلي چې پاکستاني طالبان به له ډیورند کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. د هند ریلونو د ټکر د مرګونې پیښې وروستي جزئیات هم درکوو. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او 900 نور ټپیان دي. د پیښې یو بچ پاتې شوی کس وایي
ट्रेन को कुछ झटका आया, फिर 3 मिनट बाद 6:58 में एक बैग लगा हम लोगों मस्तिष्क में कुछ
ट्रेन ये उत्सव खजा हुआ उतरा रुस्ता मुख्य उड़ेर जिगरा गुआवरी और बिया मसाफर या पबल पसी गुरजे दल. د افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 215 تلین په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د کورونې چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورند کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستاسو. زه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي له ډیورند کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولیږدوي. دا هغه ادعا ده چې خپل رانا ثناءالله کړي، خو د طالبانو حکومت یې په اړه باندې تر اوسه پورې غلی دی. څه نه وایي رانا سناولہ دا خبر د امریکا غو ګردو څنګه سره خپل نوی مرکه کې کړو زیاته کړی دا د طالبانو حکومت دا خبر ورته دوه میاشتې مخکې کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو د تحریک وسلوال د افغانستان له خاورې څخه ورزی او په پاکستان کې نامنی جوړوي، هغه څه چې افغان طالبانو تل رد کړي. د ښاغلي سناولا د خبرو پاړه موږ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، هغه مشخص دې پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو وی ویل موږ د پاکستاني اړخ سره وخت په وخت لیدنې کتنې لرو. د مجاهد په وینا دوی ورته دا ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کیږي او دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او یا کوم بل هیواد په ضد وکارول شي. مجاهد ټینګار وکړ چې دوی دې ته ژمن دي. پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډیر بریدونه له افغانستان نه پلانېږي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي و که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي، خو نوموړي ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پی په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې که هغه پاکستانی طالبان وو که افغان طالبان وو، ټولو سره د پاکستان خفیه ادارو ملاتړ درلود. اوس هم په قبایلي سیمو کې د پاکستان په ځانګړې توګه د ډیورنډ کرښې په دې غاړه او هغې غاړه داسې شکونه شته چې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان پوځي ادارې ښایي اوس هم ځینې ګټې او ځینې خبرې ولري چې د هغې لپاره غواړي دغه د ملامتۍ لوبه مخې ته یوسي. کله وایي چې پاکستاني طالبان دې خواته دي او کله وایي ها خواته دي، نو دا د ځینو کارپوهانو نظر دی. خو په څرګنده افغان طالبانو دا رد کړي چې ګوندی د افغانستان له خاورې نه په پاکستان باندې بریدونه پلان کیږي. په عین حال کې په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان د طالبانو تحریک لخوا هغه بریدونه چې ظاهر نه دوی مسؤلیت اخلي زیات شوي دي، چې زیاتره د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې متمرکز دي.
ډېره مننه کوم و امریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تازه ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي پاکستاني طالبان بل ډیورنډ کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبری پروگرام او ریلی کسنګ مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن په هند کې د دوو ریل گاډو د ټکر لامل سلګونه کسان مړه او ټپیان شوې دي. دغه پیښه د هند په ختیز ایالت اودیشا کې د جمعې په ورځ ماښام شوې ده او تر سهاره پورې د پیښې د ټپیانو او د جسدونو د انتقال هڅې روانې وي. د شاوخوا 300 کسانو مړینه او همدارنګه د څه باندې 900 نورو ټپي کېدل تر اوسه پورې تایید شوي. د هند صدراعظم هم د پیښې سیمې ته ورغلی. تازه جزئیات به په دې حواله باندې له احمد شیبر واورو.
د هند په اودیشا ایالت کې نن د ماتم ورځ ده. اسوسییټډ پریس اژانسوس خبر ورکړ چې ژغورونکو نور څوک ژوندي کسان نه دي موندلي. دا ټکر په هند کې په څو لسیزو کې د تلفاتو له درکه بي ساري بلل شوی دی. تر ټکر وروسته د ریل ګاډو په لسکونو ډبې واوښتي، د ځینو ډبو چتونه الوتې دي او کړکۍ ټکر ټکر شوي دي. د رویندرا سنگ په نوم یو مسافر تر ټکر وروسته فرانس پریس اژانس ته وویل دیوی ناڅاپه مو سخت جټکی وخوړې. وروسته له درې دقیقو هر څه ودرېدل. خلکو له ریل څخه ځانونه واچول. د پیش یو بل ژغورل شوي مهیش کمار گپتا وایي دیوی د ماښام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې وې. لوی ژغ شو، داسې ژغ چې کله مې نه واورېدلې. تر دوو ژغونو وروسته لوګي پورته شول. موږ پوه شو چې ټکر شوی. د ژغورنې د عملیاتو لپاره بلدوسرونه او کرینونه د پیښې ځای ته واستول شول. د ژغورنې د عملیاتو پر مهال تر 150 ډیرو امبولانسونو د ټپیانو په لېږدېدو کې او په سیمه کې له هغوی سره د لومړنیو روغتیایي مرستو په رسولو کې مرسته وکړه. د اودیشا امنیتي مسؤول پرادیپ جینا په ټویټر کې لیکلی دي چې تېره شپه د ټپیانو لپاره نږدې 500 یونټه وینه راغونډه شوه. د هند صدراعظم نریندرا مودي نن د پیښې ځای ته ورغلی دی. تر اوسه لا د پیښې علت نه دی روښانه شوی او څېړنې روانې دي. خو داسې ښکاري چې مسافر وړونکی ریل تر ټکر مخکې له خپلې کرښې وتلی دی. د مسافرو له دغو دوو ریل ګاډو سره درېیم لګېدلی ریل بار وړونکی دی. هند په وروستیو کلونو کې د اورګاډو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده، خو لا یې هم ستونزې نه دي حل شوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د استرالیا د ځنګړیو هوایی خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل واد کې د اتل پستر ګورته کتل کیږي د افغانستان د یوې قضیې په خاطر کار له لاسه ورکړ. بن رابرټس سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د همدارنګه د ځینو مشهورو ورځپاڼو او رسنیو په وړاندې خپله دعوه هم په محکمه کې وبایلله چې د ادعا کړې وه په د پورې تورونه او درواغ لګولی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټس سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوځ د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملي ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستی دی. د استرالیا د جګړې د څلي دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پورزې د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم در رسنۍ مشي پرې شو ده. د استرالیا دریو ورځپاڼو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټس سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټس سمیت د دې ورځپاڼو راپورونه رد کړل او ویل چې دا یې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټس سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2016 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په خوایم سړکونه کندو کپر او تنګ و، خو د بارانو او سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي، هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویېږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلوونکي پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وایي او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي او په دې درا کې اولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په 100 متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بیخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیږې غورځيږي، کله سړک په خپله خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بیخي تباہی سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بیخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ موټر له سړک او غر خوېدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی هلته د سرک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اووه نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سرک له وجې چپه شوی و، هلته هم شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي. سرک زموږ ډېر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. دغه پشاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره سوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان یو له پخوانیو صنایعو څخه کلالي یا سفالګري ده چې تیر تر ډیره پورې د کابل په استالف ولسوالۍ کې دغه کلالي لوښي جوړیږي. په دې اړه باندې د قاری اختر په نوم د یو کلال د مسلک او د لوښو د جوړولو یو رپورټ در باندې اورو.
دا د خټینو لوښو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوښو یو کار ځای دی. دلته خټین لوښي د لاسونو په وسیلې له لمدې خټې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې پنځه څلوېښت کاله عمر لري، د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث یې لا هم د استالیف په کلي کې ژوندی ساتلی. قاری اختر وایي په دولس کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې پنځه کال لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څومره چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه، په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و، هغه به مې خوند اخیسته.
د دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټمه د استالف نفره راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله. یوه شپه به مو پرېښودله، سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده. یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل. رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په نهو یا یولسو درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
نن د 2023 کال د جون په دریمه او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 251 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا د پپا چاکېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او لامو سیند نیولې، بیا د بحر هند پورې غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري ورې قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې قدسه کې، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلي او لسلګونه کلونو راهیسي پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی، او نه هم د هندستان ابرو عزت شتمنۍ او تاریخ لټ کړي او خراب کړي، بلکې د ونی جاده هنده په هیڅ ورغلی او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرخټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د غزو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتک ته لار هوار کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتک زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 130 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمد شاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړي زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یو لوی ګنبد جوړ شوی ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي پاکستانی طالبان بل ډیورنډ کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي. ثنا الله دا خبره د امریکا غ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې. طالبان حکومت د هغه څرګندونې نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د هند په اودیشا ایالت کې د ریل گاډو د ټکر له امله لکتر لګا 280 کسان مړ شوي او تر 900 نور ډیر کسان ټپین شوي دي. ریلونه بیګا ماخام سره لګیدلی وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پیښې سیمې ته تللی. هلته نن سیمه ییز حکومت د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د اروپایی شورا مشر چارلز میشل د اروپا او منځنۍ اسیا په سرمشریزه کې ویل اروپایی ټولنه په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزي پر مهال کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخستلې. اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو. بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی پا دغا صورت که بیا مرمن حق لری چه دخبل خوان نه مطالبه ده طلاق و اساس ده زرر بکی.
دلاهور کنم یا معتاد وای چی ده اتیاد لعمل کورنی را چه بیزار سویده
بچی دخبل خبروان تا ورغل همه ما تای بایسی ندیر کری ولی که تا قلوریه این باوار ندر لگوی وزی که ندی خبل سرم ندی دو سرم.
او دو پروگرام پا پای که یو پزل پوری دراما لرو.
سره هغه دی جمیل لغی
بختیم ده خو جمیل ده. جمیل پا خیر اغلی
خیر لکو ما شو عجیسه ستاسو لراسم چا خیر دیده لی
وانی خدای دی خیر کیست
سا پیخه ده
دیره بدر پیخه ده عجیسه.
او سپرونه پیورا پور پیل که و په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سرور ولسوالۍ کې د سترسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تېرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سترسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پې شو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې شکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې شکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا ښه نسیجه راکوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کاپیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کاپیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیلې درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقعی داره که بدل
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
مواد مخدر وزنه
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرسته.
ستاسو په نظر معتادین ولې نشي کولای سي په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولی. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولی شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي، نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي، کله چې په رواني تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه و میرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو اوس مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحي ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي. او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زوره شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاتی او ناوړه چلند کوي عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لري شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب وو، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم، څه به ملا سره سهار به چې جګ شوم، خواري به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. آ پوړۍ به بیا مو لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم به څه کوله. کور نه بهر کړم، خو بیا مې نه کېدلم، تا څه وایم، خو یوه ورځ پلاره نه کوم، خیر دی نن نه مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده، ولم کسان بیا راکړو چې بیا به نه کوي، بیا به بیا چې بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر به ډکول، دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري، خو په کلي کې ډېر وکړه، یا به یو ته واچل، یا به تنبو وسي، یا نه خو یو سیګر ته سره څکم، ما سره خو نه چار شته دي، او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خاطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه و، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خو جوړي یې، عین باور مې نه درلود، یوه ځای کې نه دې خپل سره، نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش څه سره وکړه. هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه د پورې پورسه اکسیجن ورته پیدا کړه. ما چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري، بیا یو بسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کې ما ته سایه وختله، ملا شوله، ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم په ارزان قیمت کې، مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو، بل ورور مې د دکان کوي، بل ورور مې د نن بئی کوي، بس یو ځوان داسې پکې ګرځم. کورنۍ خودمون ستړي شوي دي، جنګونه رنې ستړي شوي دي، بهار نه ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي، بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس کوټې کې اوسېږه، مونږ ته وپاس نه رخېږي، چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی مو غټه بډې وه، که ما نشه مې وکړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې، ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده، چې څه روپۍ به رسره وي په نشیم به ورکړه دي، چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو، چکر یې به وایې، د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسېد. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي.
ایا پوهیده لاست؟ ایا پوهیده لاست چې اعتیاد د ناروغ پر جراحي عملیاتو څناور اغیزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د حاد جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي، تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آسه درد چه باید ولری نه لری، یا هم به خمار آراد که دیر شدید درد لری، چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی، او حتی آکیده ایسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو، او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري، چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
ایا پوهیده لاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي، خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سره اغه دی جمیل اغی
رختی هم ده خو جمیل ده جمیل اپا خیر اغلی
خیر لکو ما شو عجی سب ستاسو لراس هم چا خیر لیده لی
ونی خدای ده خیر کیه
سب پیخه ده
دیره بدر پیخه ده عجی سب
سامه خبره وکه سکی سده
بس نو چه در تووم ستاسو ده لور ده لازه سام لیوانای شوم
چشی زموج لور
ولی زموج پلور سه شویده
بیرده پا مغا مردار ملخته شوه
پا کم مردار مل
بیا ایروین شروع کرل
سیشی بیا ایروین شروع کرل
نو تا خو علاج وکه بیا سنگ ایروین شروع کرل
یوار نه دری زلم علاج وکرل خو بیرده پخته شی یو زل خو من بیخی کور ور تا بدل کرل خو گتای و نکره
شفیقه وز چیز ده
پا کور که ده خپل ایروین وی ما شما نجرا کور او کل پسر خیسته ده
خیر ده خدا به خیر کی
یار فکر نکم چی خیر بزینی وینم ستا لور نور زمال پاره واز شهر ده بس نمی کور او بچان پی روزلی دی او نمی هم ازاد پری خوندی دی
زویا یو چو رزی دل تراولا فکر بای لش یو پا بلشی
نپیگم چو بکم زمال تخ خوی بیخی لار او رکا کرده ده
خیر ده منگ با یو چاره وکو
او زویا تانجش نمکو مج با یو چاره وکو
آره چارای چه کوئی جری وکی زنش دیده چلی ونایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چه ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چه ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان چه مانا دکتر را تویل چه خام خواب اخته کیگی زن نشم کولا چه یوازی دی شفیقی بخاطر اولادون پسرت نارکی واچوم
خیر ده بچی اته ایره والا دازل ازا پخپل علاج کوم
سما در اوله می خو تاسی به زمانت کوی چه نور به نشانه کوی
تی بیا غمه واسه در زلموش پامود بنده کوو انشالله چه بیا به نشانه کوی
سما در دایوه موقع بلام ورکم و که بیا په نشو اختش و بیا زپویگم چه تو بکم زنو لارم خزی و خزی چیری
سواری داده دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا غوجه لکی ناسته تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخکم
نو پا غوجه لکی کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وای رشتیا وای دلتا چه کوی؟
ما خودر تو وای چه پا واخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑا ده چه شیده تو ودر گزه یو گورم کاکا بس پوشم چې پدې کچوړه کې څه شي دي
پوشې پوشوې
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي تا بیا ایروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مو وایا ایروین یو دود او لاس دود نه غوړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دی وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوي
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ او ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو دغسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د غم لړلو نشو خو زما کور تباه که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که دواړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.